آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند، د نجونو د ښوونځیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپلو حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسایل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په یوې لویې بشري ستونزې بدله شوې ده. له یوه مدني فعال سره په دې غږېدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کومې ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فعلن د ننګرهار د حتم ناحیه د قریش آباد کلي اوسیدونکی یم. موږ سره د موسسې کومک نه کوي، دوه کاله دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلي نورستان مینه دغه ځایونو کې خلکو سره کومک نه کیږي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوریم نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمي د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیک ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي، تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزدا د سی پکتیکا ولایت کې په ټوله دربندتونو کې به کیفیته درمل خرڅیږي، باید دغه مخه امارت ونیسي، یا مثال موجوده حکومت ونیسي تر څو په دغه به کیفیته درمل منسي او صحیح کیفیت درمل وارد شي. وسلام.
السلام علیکم دوستان، جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روغی اس. زما نوم محمد جان دی، د کندهار ولایت څخه خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې بندي دی، دروسه پری نه مو کما سوي ده، نه چا په کید سر ګرځول دي، نه هیڅ من ما چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پس ودرېږي، د بنجانو غاور وکي، معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي، پر چیش باندې بنجان دي، څونه کوي دي. هیڅ معلومات نه کیږي، مشته باید معلومات راکو سي. موږ باید په دې خبر سو چې څونه کوي دي، څو وخت را لکیږي، سره کوم کیږي، سره کوم نه کیږي. موږ باید په دې پوس په دې باید سره خلاص کیو. څوک یو څوک چې پسو دريږي، موږ دا خواهش دي د حکومت سره چې د زموږ د بنجانو بس خاص وکي، زموږ په بنجانو پسو دريږي.
بل السلام علیکم، باورین د ننګرهار څخه آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې پیرزوینې وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستنې ځان څخه غواړو ورځنه چې تعلیم برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو هر څه به نکړې دي، وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی. باید صحیح ده، دو هوئی چې شریعت مونږ شرعي نظام غواړو، شرعي نظام کې چېرته شریعت کې چېرته ده ښځو ته د تعلیم اجازت نه هو. صحیح ده، شکر د تعلیم اجازت هر سسته ورته، خو باید شا تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي، تعلیم ورته وي.
ما غوښتل چې تاسو ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودې، مثلا د اعلانات شرکت درلودې یا نور شرکتونه درلوده، او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغو کړي، نو هغه تضمین چې دوی یې ښه دي، مثلا هر چا دوه لکه تضمین ښه دي، لس لکه حتی تر میلیونو دوه میلیونو افغانۍ پرې هغه تضمین نه ورکوي. ما یو جواز درلودې، هغه اوس تضمین یو نیم نکړي نه راکوي، وایي تا ته په دغه کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو ما حکومت ته ورکړي دي، نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت د وخته، نو خود به دي د مالیات ډېری چې د خلکو پیسې خوري د خلکو حق خوري.
سلامونه اونۍ کې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیکه راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه سته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خط راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته خپرونې وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته دغه غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زموږ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک له دې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي، او په اصطلاح سره دوی یو ډول په عذاب دي له دې چارې سره. نو زموږ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور موږ په سنگین ولسوالۍ چې مرسته راشي، داسې خلک نشته کېږي چې هغه یې مړی یې روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دغه زموږ خبرې در لوړ پوړو چارواکو پورې او د لوړ پوړو مشرانو پورې ورسي. نو وسلام پلی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیس په خیر صورت سال مدي موږ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ ژغ تر رسنۍ او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي، او هغه غرنۍ سیم ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي، یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول ایله و هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانونی دی. هغه ایله دشتونو په اوبوي زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنې هیلي سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دلال احمد تنها خبر کوم د هلمند ولایت د لشکرګاه د بولان د سیمس د موږ متخه دیاله جنگ سره ده. په دې د ډېره خرابې دربې جنگ پښې ته پېښه کوي. موږ ته چې کمې مرستې موږ په نیاسه دي، موږ ته در وسه نه دي سي، موږ ته رئیس کومک نه دي سوی. موږ په دې د طالبانو د لو وزارت څخه د هله و ارزو لو چې مرتوجه ته جګه مستوي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو د بېخي لوړې دي. وروره پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي. د پرابونې نه میاشتې د کاله 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ لوړ پوړو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کمې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زر روز محمد یم وایم چې دغه انجینران څه دي د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژه محمد یې کارت نه ده رسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري، بېخي ډېر ورکې عموما خلک یې دغه پرېښې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنې نه دي کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پوری ورسی چې دا غت مرستې مشتره ورسی.
کرا ولایت بکوا سوالی خبرې کوم مده مسجد ولایت د اوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي د ملکانو سره دې مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه ښه جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم هغه مسې چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي یا د پیسه دارو خلکو ته ورکوي دلته د زموږ سره نشنې شناخته دی د قدرت په نامه دی ډېر بدراز مفلس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس داړی ورکوي یا نه نو د غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړي ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورمه چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نغدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه چې دي شیونه دي هغه هېڅ دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه ورور د مرستو په باره کې زمونږ درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارتو طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-50 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانان زورواکې چواک کېښوده او ځان ته پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واک د هغو خوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو د میاشت کږي چې مرستې راغلې خو همالته په ولسوالو کې ایښې دي او خپل ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله من شي څه به وکړو.
کمانډانان لاس پر شي فلې دي دا په سمه توګه وویل چې زموږ ولادت مرکز ته راغلي چې ولې السلام علیکم.
مله د نیمروز ولایت د خاښو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده نوم یې احمد دی او غوښتنه مې ده چې د ازادي راډیو څخه ډیر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ په یوهونه نشروي نو هله من یو چې دا پلان هم دا پیغام نشر کی موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارټونه راوخی لا تری باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زما خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ هم د منګان د قریې موروره موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې دی ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نصاب راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبتخې دي سیاسي ولا خر جلد سره مخ دي ډاکټر نن لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيسي مو ته مثلا مشکل دی از مشترک دا اوسن سره کوم داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ول سوالي د خلاصو نه ولایت رسیدا سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه دا سړک وسی ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم موږ ورځ موږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم دې مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نه سړک لري سلامونه وایي دې رمانه د خدای په امان.
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو یتیمانو کنه غندګي دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام دې دا چې دا د موږ ماشونه دي په کال کې یو ځل راکی را دي کار کوي زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي چې موږ ډېر تکلیفي وو زموږ نه کرایه مصرف کېږي راځي او دوهم اکثره مریضینو پښې او لاس سترګېنه لري ډېر تکلیفېږي سیاست یې کونډې مونږ تکلیفېږي نو دغه ماشینه که مونږ ته کال کې یو ځل یو وار راکړي نو نه به د ډېره مهرباني او بل زما پیغام هغه سرمایدارانو ته ده چې دی بشر دوسته دي زه خپله ناروغه یم او زوی مې ناروغه ده زوی مې هډوکي کاږه واږه دي چې علاج مو وسه نشته او ما سره ډېرنه کومک وکړي زما د ټېلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8 یو اویا وسو پنځوس 0 او 1 6 8 یو اویا وسو پنځوس هیله کوم چې دا پیغام څو ځلې نشر کړئ
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم
ما دا ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګرکارانو لپاره مرسته راغلې ده دوې میاشتې کېږي چې امبار راوړي دي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت یې تورې تلا ووتله نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي
انور صدیقی دی پکتیا ولایت یاریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټان لاره چې خلاصۍ بډوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د یاریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري نو د ډنډی پټان لاره چې دی په ورځ کې 50 یا 80 مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دي نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیبو ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د یاریوب زازای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډی پټان لاره دی نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان مو په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي
مالې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه میاړي کنیولې ده نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو سمور ډېر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم د پیغام نشر کړي موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کې د سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کې تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګن کې دی کومه کونه دی او په کې شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویالا در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاترې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره زه یو متخایل دګروالیم نوم یې حیات الله دی د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماش نه در کړ موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برف ایسیر چې نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وي د پنځه کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوا کال کې د دموګه د تقاوت مشنر کیوی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر وګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارۍ دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیره ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو، ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولی ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی. که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زموږ لاړ سو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عاملی دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري، دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام
باید برابر فرصتون مساوی کی، نه تنها خلقی که دوی سر مخکبا یا دوی ایدئولوژی پر ارتباط لری، یعنی طور هیوادوال و پرتباط دوی مسئولیت لرید چه فرصتون برابر دوی خلق تا اوشی. چه متاسفانه در بخش که اغایت منانس دوی باید ورکی آما پخوایت دوی باید ورکی آغا انگیزه چه دوی ایجاد که متاسفانه درست پری دوی ندکره یا لوی عملی هم دوید چنم سوا خلق دایندال پار اتمنان ندارید دایندال پار انگیزه ندارید.
مدنی فعال خلیل روفی و چه لازادی راژیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا دخپلی سیمی حال ووایی. دو واتساپ پر دی شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دې اونۍ آزادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاس د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوچ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نور تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کل تاریخ دیوان شمه وطن نور تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کل تاریخ دیوان شمه وطن نور تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کل تاریخ دیوان شمه وطن
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لیر ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو ده آزادی ملما
لا اوس هم در سرا د زړه لکوم لرم پاکه سپیڅلې مینا د باران پتما ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راشنه شي زه د باران پتما بیا تور باروت وریږي هر شیبه را ته شیبه شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي انتظار ډیر اوږد شو ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم ما نه منګی چې ماچو مور می څپېړه راکړه زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیسته ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړی د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوان نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته درپېژنې
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کال سبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وږمه فضلي دی او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په قندوز ولایت کې کړې دي زه ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا لس کاله کار کړی دی
حکومت کومو رسنیو کې مو کومې کومې دندې ترسره کړې دي
لس کلن سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغه شوم نو ما رسنۍ اورېدې زما ډېره علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغې ادرس ما پیدا کړې او مستقیم لاړم هماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د همغه راډیو سره وم وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته څلور پنځه کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویان دی په برخه په حیث مې کار کول وروسته له هغې پنځه کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویبسایټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلئ او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع کړه د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب ما خلاصو زما مور را باندې غصه وه ځکه چې هغې مور د نو تشویشونه یې درلودل د کوره وتل د دوی لپاره کله چې لورې د کور نه وځي بېرته راځي تشویش زیات یي خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم زما ورونو یعنې زما ملاتړ وکړ یعنې ما توقع نه درلوده خو خوشحاله کرم ازین ازین مخالف وو لا هم دی خو فیصدی بیا د موافقان و دیره و
زین اخوین دی او زین زوانان هلکان و انجونه لرادیوگانو سره د لیکونو پا استولو د جورنالیزم سفر پیلوی سنگ فکر در تا پیدا شو چه تاسو کولای شی جورنالیستو وسیگی؟
خبری به نه پیگم جالبه اینو لپاره که زما لپاره جالبه ده زکه چه زما پلار همیشه رادیو آوریده زمونگ هم اغا پخوانه صندوقی رادیو فکر کم ورتوای هم اغا لویا رادیو سپوری مونگ پا کور کلرو زما پلار پخوا چخه اغا آوریده کلا چه زم دیر وارده اما نو اغای فکر کم تاثیر تر دیر ده اغای و چه ما رادیو لخبال پلار سر آوریده نو ما مزره که داغا سیاوهی لوا زاغه وخت مکتب ته منت لمه به ورسله هغه د طالبانو دوره کې مې نه زديره وړه او ماشومه ما شاید ډیر کسان دغه فکر نه کول شي یو ورځ به موږ مکتب ته بیا به کار کوو خو زما ذهن کې همیشه د سیاوسه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته زما او کار به کوم بل خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیسته جوړوم هغه وخت زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي نو کله چې امغه د رادیو اوریدو د دې علاقه ما کې پیدا کړ چې زه یو ورځ لاړ شم او کار وکم په رسنیو کې
کله مو چې په رسنیو کې کار کول ادبیاتو له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کاوه
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږ ادبیات سره پیدا شوه ما ځینې شعرونه ولیکل هغه ډېرو افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم ما هغه شعر ورته ولوسته خو ومې نه ویل چې دا د چا دی کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یې نو هغه ما ته دا به د رحمان بابا یې ښه نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتما د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغه څه فکر وکړم نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه کله چې اول زه راډیو ته لاړم هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو هغې ته ما لار پیدا کړه خپل همکارانو سره به هغې ته هر اونۍ تلو او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول تر اوسه پورې همغسې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم ما مختلفو برخو کې کار وکړ زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و موږ په ټولو برخو کې کار کولو خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده او بله سهارنۍ خپرونه وه نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم هلته مختلفې برخې وې هم رسنیزې هم د خبر برخه وه هم ټولنیزې برخې بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه ټول کار زما د خبر سره و یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي
تکل سي ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل زما ما لومړی غزل لیکل غزل مې لیکل او وروسته وروسته مې شروع وکړه په لنډو کیسو باندې لنډې کیسې مې هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دي وتلې او د ماشومانو لپاره مې کیسې لیکلې او وروسته له هغې ما په لنډې شعرونو لیکل باندې پیل وکړ ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول داسې فکر مې وکړ چې لنډ شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لنډ لغاتو کې لنډ جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راونغاړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل یې خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ، لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکلو.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یوه لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، هغه کې زما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وایي چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو، دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل، هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسېږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنی چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلي وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلي دي.
اغلی فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
زکر صاحب، زما لپاره ټولې شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډېره شاعرانې دي، او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواده دي، دوی کولی شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېرې جالبې جالبې لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړې یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم همغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي، په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې موږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په جرات سره بیان کړي. د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی، البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کېږي، دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ما ته داسې ښکاري چې هغوی تر ډېره پورې دغه جرات کړی دی، او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داس کاری چې یو خز خپل د زړه خبره په واضح توګه کولای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په خزینه کلماتو او استعارو او تصویر باندې وړاندې کړي؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم. هغه خپله خزینه احساس کولای شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چانه پوښتنه وکړي یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم، زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کړم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه وه. خو کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهله چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګلي د چا پراته و، داسې یو هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویله چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي. هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
وړاندې جوړ ډېره زیاته مننه وګمې فضلي چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګې د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکي لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې او وکولای شم چې په راتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم، او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بېخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیلې او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم، خو اوس زموږ د ټولو هیله هماغه ده، د ماشومتوب هیله، د کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې موږ وکولای شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولای شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسېږي. هغه څوک چې ماشومې دي وکولای شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړئ، په څه رقم یو چاپیریال کې رالو یې شوې او څه مو پستر ګولیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي، او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه یې په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم، ما په خپل ځان باندې د عبدالاحد نوم یخی و چې زه به د عبدالاحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه.
عبدالاحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوئ، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زه به ډېره ماشومه هم زه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي، زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر را په یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته یې حساب را زده کړ، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپله خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پرېوځي په ما سړه لرزه واچوي. ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیر زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوئ آغلې فضلي؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان ووایم ده چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي.
که مونږ باسواده مور ولرو هغه باسواده ماشومان وروزي باسواده ماشومان وروزي نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو، ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلي، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
وارا وارا شے زوان جلوان عمرن زور دیکھاما زوان جلوان عمرن زور دیکھاما نو باران بدشم جانان بدشم دلتاس کو دار مر جان بدشم دلتاس کو دار مر جان بدشم سند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے دجنو سر خل گئی کڑے تک تورے دجنو سر خل گئی تک تورے وہ تک تورے 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 سند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے جسم پغاڑا پالا ولاڑا دمی نختا یا سبائے ماں کے دمی نختا یا سبائے ماں کے
پښونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دي.
یو ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
شراب دسرو لبان سلم لپل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم لپل شراب دسرو لبان سلم لپل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم ستم
عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سلم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سلم رقل شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم.